لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واورئ چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارز وبا وری چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کندوز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او د راپورونو له مخې د پاکستان په سن ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي د چهاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چهاردرې ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواوو عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 50 وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله او زیاته کړه چې تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپل نه کړي هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نشي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغه ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال ووژل شول او درې نورې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. د راپورونو له مخې د پاکستان په سن ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پر شویو نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړه. ښاغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل
We discussed how we can expedite موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په ویانا کې خبرې چټکې کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرخوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاري کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي اونی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون سلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت هډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردی سرتیرو نږدې یو اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردی سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتري واټن کې په عین اسپانیسا سیمه کې څه باندې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډیره درې نوي لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی رحمان وایي د دې معنی دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات ووري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
که دوی د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې موږ سره د مخکې نه موافق وو اوس هم سره موافق یو.
په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم سسته پسته یم همداسې مې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي کور کې راته ویلي د زه موبایل به یې غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولېږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه سکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناټو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناټو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوي څو ساعته وروسته په ناټو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجنډا چې موږ ته راکول شوې ده. او نن به په یو ګردي میز کې د افغانستان او ناټو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کېږي. تر اوسه خو دلته له سهار ده، نو ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د بجې په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړ شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو له افغان سفیر سره یو غیر رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلوده، نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو په جوړېدو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا پر سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بل هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناټو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریه او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده او باید د ناټو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناټو د دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. ناټو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناټو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي، چې یا په فکر کېږي چې له غوڅ ماموریت وروسته هم ناټو په افغانستان کې حضور ولري. هغه وویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي هم وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دای هم د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دای هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی و چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري؟
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د پلان ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له دیده او دلته د ناټو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناټو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه د افغان چارواکو سرپرست دی یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړل، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاج اخلي، د افغانستان په شمال کې کومې حملې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې د حملې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپله د ناټو عمومي منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناټو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناټو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپله د افغانستان دفاع وزیر شکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبرې کنفرنس لري. وګورو چې هلته به څه پرېکړه ته رسېږي او احتمالي پرېکړه به وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې له بروکسل څخه د ناټو د را روانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات را کول. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خپره کړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر څو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د ښاغلي هایسن د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسن دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسن د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه. په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولای شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي. په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغو پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا کړي. ښاغلی هایسن په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ اوچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایاند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایان مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې وویل
دوی د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکراتو لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو او زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نه شي ونه ځوریږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوع همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب آغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړې، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته څه ځواب لرئ؟
افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي رسمیت پیژندلې دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کومنګ د خبرو صلاحیت نه لري، زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري. نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندل نه دي، صحیح په داخل کې خارج کې، نو هغه به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري؟ زما په نظر دا یو عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره خپل علیزلې وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکراتو نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان وستل نه شي.
په راتلونکي کې آیا داسې د غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، داسې پلان شته؟
موږ د دې طرفدار یو چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دو کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې ال موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
کابل چپ نننه یورت
دا شیبه از مغغل ازادی رادیو اوری. قدر من اوریدون کو ازادی رادیو د سحر ل او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګیم. اوس هم د کابل چپ ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمان د کابل چاپ ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسي جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شا ویده وي، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې لویو هیوادونو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولې موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو؟ ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې دغه رسنۍ سره د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د کابل واشنگتن امنیتي سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. ویسا د ولسي جرګې د غړو له خولې دغه شان لیکلي چې له ایس ای سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم همدی موضوع ته په اشاره خپل سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس باید ولسی جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو وزیر څخه د باور درای اخیستل، دوهم له حکومت د آی ایس آی پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسی جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې یوه پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دې پوښتنې ته په وخت ځواب وایي، خو وړاندې لیکي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤولان او د نظر خواندان په امنیتی ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاسپوڅو د شتون خبره کوي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سرمقاله لیکونکي د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤلانو غوښتي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتي ځواکونه یې په ولس کې لري خدای مکړه تر پوښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غږ له ازادۍ راډیو اورې، قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې راپور په خپرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ یې د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو لیرې سوي ځکه چې غیر حاضري یې ډېره سوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاهي دوشمشیره زیارت کې یو تاویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یوه بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې. د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې، اووه خویندې ورونه یې، د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه، دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول. له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې 30 تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ یې باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته یې د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اوریده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي؟ دقیقا ایوازې په چاردره کې دي او که د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او جزابی رادیو اوریدم کو ته د سپیش پیر ایس د کندوز چاردری ول سالی باندې د دوه استقامت یعنی د مزار لخوانه د ګنک لچینه نام زخونه راځي او افغان د زخونه او د جنوب لوی د کابل سره کړو. ام دا اوس محمد عمر صاحب د کونسولی په خبري کنفرانس ویل چې تر اوسه پورې 15 ساتنه وسته مخالفان وزل شوی دي. سبان دې یار لسنه ټکان دي او یو شمه هم ځوندني ویل دي نو مور ویل چې دا په نو له څه ځوونه تر څو پر د چاردري او لسنه نیول ده. سیا مګر الله هم روان دي.
بله، او د لند راته وایي چې د دشتارچی د بیرتنیولو لپاره څه پلان شته؟
دوی ویل چې کله بنګه د تغری ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو، ځکه چې دا وه د کندز مرکز ته ډېره نږدې پرته ده، او وروسته له هغه به بیا به په چارګرې باندې په دشتارچی باندې تصفیه عملیات پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پایل په اړه خبرې کولې. د وخت د سهار 10:30 دي. زموږ خبرونه روانه ده، سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حمله وروسته د محل د ولسی جرګې غړیو یو فوق العاده غونډه رابلل، او په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي، د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 10 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګ او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي، ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر 10 یا ټاکل شوی مهلت سره سم ترلاسه شي. خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Ous de Iran de Bahrain et Chaur le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yosata bahs naraglam Zagwaram de France de Riz de Iran de atomi mawzu para rukhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkam mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yow qawi mekanizm mana la richk altiyawi da gharaz la pawzi zayuno tkhakatan ham pak shamil wi da pade mana che ke ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ییز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي، او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکي ته نه یو رسیدلي. موږ د یوې ډېرې ټاکونکې مرحلې په پیل کې یو. زه هیله من یم چې دغه مرحله چې څو کمې ورځې ورته پاتې دي هغو خبرو اترو ته د پای ټکی کیږدي چې نړیواله ټولنه یې له څه باندې 10 کلو راهیسې له اندېښنو سره بوخته ساتلې ده. شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیلمن اوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي تر څو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر 10 وروسته هم وغځېږي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مې میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده. او سیگرټ بیا د تمباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې عزتي د امام شاکر تر راغی، ډیر ښه ځان را ته ښکارېده.
د دې کې څه خوند چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، رازت یې نن خونو سکه.
دغه یاران دوستان بس یو بل ته سګریټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم دا په کیسه کې مه کېږه. یوه دنیا 15 ورځې د ته د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 1/3 چې د 1994 کال د غبرګولي 10 کېږي، د تمباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تمباکو له کارولو مري. چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تمباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلي دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني.
لته سونه ډیره بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه په خبرولو کې سهوه پیښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د 19 پروګرام اوریدو ته. ورپسې به د یو کلی زرغګونه د ډرامې وبخې. لته سونه بخنه غوړم او ورپسې به د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورې.
تاندې څانګې
ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق،
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوې نو روزی پیدا کول لسړی هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، ځینو همداسې بے کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړې چې څوک په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګرم ځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم، په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ملګرو، د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډک وي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډېره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي، خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستیو ګیلمن وو چې د یو کسب له زده کړې پاتې کړي دي.
کوم کسب کار دې زده؟ نه کارم نه زده، دا چوکي مزدوري کې یو ورځ تارو کې بدري ورځې بیکاره وي.
نو ولې بیکاره وای؟
دلته وړه یو نفر راسي لس نفر ورپسې منډي وای. کارونه نشته، کوم کسب زمنجنه نه زده، بس سبا نه تر مازدره پورې دلته ولاړې یو.
مزدور کاری کې څه کوي؟
مزدور کاری جلکار سر لاړ سم مصالحه جوړه کو ورته خخته ورکو غته، بس هغه څه کومه مرو کې ماغه زده کار کو.
نوم دې شه دې؟
ګل محمد.
ګل محمد، کوم کسب کار دې زده کنه؟
نه کار کوم زده دې چوکي مزدوري کو.
څه ډول مزدوري کوي؟
ځان سره روزي مساله جوړه کړه خخت ورکه دا کار دی
نو ولې دی یو مسلک اندیز دکړه
مسلک نه دکړه جنگونه ول بس پر دې ملک یو د دې وخت ماجور و پلاس راځم بیکار وي شل راځم بیکار وي د براتی کا
قسم مزدوی څنګه به
وو کسب مزدوی خپل قسم کوي بل غریب هم ځان سره کس کړه وا کړه قسم کومه ده زړه
تا کدی تن په بدل سان مړو
گل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوونو ماشومان او کورنۍ رانه وږی پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب بس کار روزګار والا څوک نه ول بس مجبور یم کار روزګار هم کول مزدوریان هم کول یو اوس چې زده م کو هغه پیسې نه ورکي هغه سره به شاګردي کې پیسې نه درکي مفت شاګردي چیرې څوک کوي مونږ چې چدار خلک
من دومره وخت نه درلودم اوس به خینه لرسو د کور مشکلات دي بس هغه دم دا یو مزدورکاری کار ده همدې ته ولاړ یو
ژوند او قرار اور او اوبو دی نه به یو ځای شي نه یو ځای کیږي پیار او نور یو د بل جوړ دی داسي پتی رشي
ملګرو هغه لنډې به مو اوریدلې وی چې وایي مسافری بد خواري ده سخت نیستی ده خ ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاری همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو ده د هم نیستی له دولسم ها خو از د کړته پرې نه خود اوس رنگ مالی کوي او جان زیب له یو استاد سره شاګرد ده دی وایي چې که استاد روزګار نه وینو په خپل شاګرد باید د استاد کارونو ته زیر واوسی او تریز دی کړی
زمانو فرمان الله اول ما مکتب له مکتب څخه خلاص
خوشحاله
ملګرو سید محمد د ګیلکاره استاد دی دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې لخپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې اوسل شل کالدار باندې ما کار کوم او د ما استاد 250 روپیه اخیستل مونږ ورته دا څنګه خدام یو انسان د زمي انسان دا کار کې زم کار کوم دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا سو چې زه دغه کار زده کوم
استاد چې کوم شی په کار او ما ته د اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غا شی ورته ورک چې استاد به کوم قسم مساله وختونه به ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس ما استاد دا شاول راوچت ک دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال ک ته به د استاد نه ک 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته د استاد هغه امر نه مني خبره ته نه مني تا ته شو هغه ته صحیح سره مکمل کول نه شي نو هغه ته څنګه پری په دیوال کې کار کوي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کړي نو هغه خپل استاد احترام وکړي قدر دی ورته وکړي او استاد سره د کومک وکړي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبره هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټه ته پام وکړو
یو سړی چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200 300 روپۍ نن واخلم په جیب کې واچو مولاړ شم یو سړی دا غته کسب غلی هغه دا 200 300 روپۍ خوندن دی خو راځي او کسب زکه او کمال زکه سبب دې نه زیاتی چې بل ورځ بدینه زیاتی چې نور کمالونه په کسب کې کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسی هغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کوروالا خوخیږي دی چانه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسی هغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کوي یو سړی ځان سره ساتي هم نو کچیر د تا یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زده کې کنه کته یو ورځ یو وستا سره کارو کې بل ورځ بل وستا سره کارو کې نو ته یې څه کار نشي زده کولای
کوا الله اوس د رنگمالې ټیکادار دی دوستانو. دی وای چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځان سره کاوه. دی وای چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بیکاره پاتې نشي باید یو ښه کسب زده کړي.
ما غوښتل چې زه باید استاد شم، زه به څنګه شاګرد پاتې شم. د دې لپاره کوشش مې کوه چې شاګردي مې تیروله چې زه باید یو استاد شم، په هر څه باندې باید پوه شم. چوکې څوک سار نه تر مازیګره پورې ناسي کار مرته نه پیدا کیږي. په دې باندې چې کسب زده نه دیاړي کوي نو دیاړي خور وخت نه، او باید هر سړی کسب زده کړي. چې ما کسب زده نه وای نو زه به موسندس وزګار ګرځېدم. ما سره ونه پر همدلته تعمیر کې کار کوي، خو را سره خوشاله دي او هغې ته هم زه ښیم چې کار زده کړي. سبا راته دعا وکړي زه همېشه خپل استاد ته دعا کوم.
مننه چې تاندې څنګه یاو. زولو منوش ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي. خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوصې نه کې نوې پسترګو نو څه وشول. دیوای
نوم محمد است، وظیفه فلسکاری. ما یک روز آمدم تو ولدنگ میکردم.
ما نوم احمد دی، وظیفه می فلسکاری دا. ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله. هغه توري آینه کې مې نوې په سترګو کړې. سترګې مې ویلډینګ کاری سخت ووهلې. هغه ورځ مې دستکش هم په لاس نه و، یو لاس مې هم لږ وسوځید. چې د شپې کور ته لاړم ډېر زیات په تکلیف شوم. سترګې مې اوښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې راوروسته زه اوس احتیاط کوم.
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی دوستانو. دی د خپل رنګ مال رور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره یې ځان نه و تړلی را پرېوت.
رنګمالي هم ډېر خطرناک کسب دی، ځکه چې موږ ډېر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو. خوازو باندې یو تخته واچوه، تختې باندې کار کوو دریم څلورم پنځه منزل کې. نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټې ده هغه پټې باندې ځان بسته کوي. هغه ورځ دغه پټې نه واچولې او نه یې خولې په سر کړې وه. نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځېد، بیا ډېر سخت خوږ شو. خپې لاسونه هم خوږ شو، هسپتال ته مې وړو ورځ خو ډېر سخت.
وای انسان هم عجیبه دی دوستانو. د ډیرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي، خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیا ګل د خپلو ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوي دي. دی وایي
اوس زه په خپل هم لکه د دې وجې نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل د وجې نه شوی یم، او اپیلپسي ورته وایي چې هغه هم ځینې ما زیاتوالی چې دی دې کیمیکلو نه وژ شوی دی. سرختان چې دی دام تویږي دی وجې نه. لکه اوس ما چې اوس پالش میم کوو هغه په لاس کېږي، نو هغې ما لاس یو اوس خراب کړی دی چې پوستکی درې څلور ځلې واچو اوس پړسېږي هم. دې نه ما زړه تنګونه هم کوي دی پړسو وجې نه. نو ډېر مشکل کار دی رنګ مالی.
حمزول محمد حسین ډېر درانه کارونه کوي. دی وایي کله کوم شرکت سره کار کوو خو بیا هغوی ځینې احتیاطي توکي راکوي، کنه نو په خپلو پیسو یې نه شو اخیستلی او نه یې کاروي.
دغه نادوان سره کار کوو، کانکریټونه ماتو. ولې نه چې ځینې کاري لږه شرکت صحیح کاري کنه، اخ کې بیا یې نه کې اچو، لاسو د دستانې اچو، خولیم سره او بوټان اچو، حکومت ځای لباس کو. نو اوس خو زمونږ ټیکادار سره مونږ ته خو لی تر اوسه شی نه دی راوړي. خپل خو مونږ ورور ساته پته چې درې سو روپۍ دیړي، په دې درې سو روپۍ ما زمونږ سل روپۍ هوټل کې درومي، دوه سو روپۍ مونږ ته پاتې کېږي. مونږ څنګه وکړو دې باندې ځان ته سامان و.
لڑکی کدو منی ختم شون تر شو جانا زمد ڈیری غریبی ناچ خبر شو جانا.
حمید الله وای دوستانو چې ککله نه کې پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو، نو ځینې ملګری مزوروي او راته وای چې تر ډیر نازدانه او په ځان دې زړه ډیر خوږیږي.
نو یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو. نو ملګری مراغ لر پور خندل بیا مان اکسینې ویسل. نو ملګری ته مې خوې خو دل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې اوس رسیدلې. سوق چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر ساتي کو سوق خلک خندا ته وګورنو د سکش نه چې ځان ته بېده.
همزولو سمی الله بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي. کله مې چې مرکه ورسره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیا و. زیړه کلکه خولۍ پر سر وه، شین یونیفورم یې پتن وو او د سکش یې په لاسونو وو. د ویل
څوک چې نه په سر یې پوهشي دا زمونږ مشر لرو فورمن، هغه خو یو پیره راته وایي چې باید خولۍ د هغه مونږ څه دپاره درکړي دي. دا وی که دویم ځل یې ګیر کړو بیا هم کار نه وباسي. دا خو زمونږ حفاظت دپاره، د سر حفاظت دپاره، زمونږ خپله ګټه ده. دا د سکش او دا خولۍ انسان باید خپل په ګټه تاوان وکړي.
دوستانو، د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلي دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچېدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي. مننه چې تاندې څانګې ته غوږوئ. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. تر بیا مو الله مل.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونه تر پایه را سره ملوسی. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو پاړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدې نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 322 د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي امیر روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د وی سروې له مخې ویل شوی و چې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیږون پر وخت کیږي. او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده. خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لښ کېدو وروسته دې قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجی وي، کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شونو قضایي دي راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په ناست روزه یم، همداسې یم، سست تپسته یم، همداسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټ دی، بېخي څه کېدای نه شم، هسې چې کار کوم لا چې فشار مې ټیټ دی، همداسې مې په سترګو ترغمې راځي چې جګېږم. کور کې راته ویلي که زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یې نو که روزه وخورم، خو زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغه لپاره یې.
د کندهار اوسیدونکو ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله، او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای وانه زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلی دي. دوه وانان مې رو یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات وله، فشار به مې ټیټېدی، خپل لاسو به مې سستي کوله، کورم مې زموږ د غره سې ښه نه و، غریبي به نیستي وله. انسان یو ښه خوراک ښه چکاک وکړي نو سړی به لږ څه وخوري، نو څه به وګوري. خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم، شکر دی خپل روژه مې په سر رسولی ښه وم. خدای پاک روا کړی ده، خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې یعنې موږ هر رقم به چې خپله روژه سرته ورسودم، نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیاته غره په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولی شي چې یعنې پټه مخوري، دا که مشکلات نه دی باید چې کور کې پټه وخوري. دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېر چې د تور په مخ کې روژه و. د خدای دپاره داسې بنده ته خو یې سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نه شته. خو بس کوم یو به نه زړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه باید څه پټه کړي. خدا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدای نه باید څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده، دا خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي خوله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ ورته وایي چې خوره یې ډاکټران، کورنۍ خپله دا دوی نیسي، ضعی پچی وی نیسي. دلی مې دی خو خپله زړه مانی چې زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خواندې خو هغه خپله لیدلی وي که نه. وریندارګانې خویندې مې ټولې رژوې نیسي، یوې سفر نه ده خوړل. ولې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، توسې ضعیفه کېږي، وایي چې نه موږ نسو. کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پراسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې مېرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که مېرمن څومره ضعیفه هم وي، مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې حامله داري خوارانه ډېر مشکلات لري، نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري. چې زه حامله دار یم، یوه غذا وخورم، هغه کبابي خوریم، بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي، خواښ یې ورورګان یې چې روزه دې وخوړه، خواښ یې ورته وي موږ وختو کې خو موږ هم روزه نیوله. داسې خو نه و چې موږ تاسې نازولې یاستئ روزه ولې خوري، کبي خوري، بیا سم شی نه یي چې وی خوري. خواښ یې ورته وي دا کارونه خو د کور موږ هم کول، موږ خو روزه نه خوړل، یعنې بچی به نه سو، دا جنجال نه یي ورسره، نه خبر نه لري وای نه اوبال ده نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له آزادي راډیو ناوړی. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم دې میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروري کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. یا په دې معنا عام میندې چې که درې وخته خواړه خوري، نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، یعنې دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجي، غوښه، لوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې مېرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي، نو روژه نیسي. خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولی چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي. نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیف را غټېږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي مونږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیډه کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړېږي چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 260 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي، زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرته میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره دا ده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپله روژه وخوري.